مقری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپل مسلې د خبرو لارې حل کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 40 کسان وژلي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه یې د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولی دي. بشپړ خبر نو واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي څاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایلاګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکریٹریز کی
دایوی افغانستان سره زموږ خبرې پیلیدون کې دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سره وګوري. په دې غونډه کې به خپل ټول اندېښنې بحث ته وړاندې کړو. د امنیت او سولې ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه 10 ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې سمو د وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه کته کړل شوي وو. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او کنه. د کابل کندهار په لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي وی دي چې یو ځل تختونکو لڅو تختول شو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پرځت به ساره مظاهره هم وشوه. په کندز کې د نشې توک پر وړاندې مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیر زره کسان په مخدره توکو اخته شوي او دغه لړۍ ورستر بلې مخ په ډیرې دوده. په کندز ولایت کې د نشې توک پر وړاندې مبارزې رئیس عبدالبسید مرشد آزادۍ رادیو ته وویل چې لوو کلونو رئیس کندز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلي کچه پکې صفر ته رسیدلې، خو په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. ویل کېږي چې بیکاري، جنگ، ناامني، اقتصادي ستونزې او ترڅنګ مهاجرتونه د هغه لاملونه دي چې اوس مهال په هیواد کې یو شمېر زیات خلک په ځانګړي ډول ځوانان له امله د نشه یي توکو په استفادې اخته شوي دي. د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقت سرحدي ولسوالي د انسانانو، مخدره موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د تخار امنیت قمندان جنرال نور محمد حکیمی ازادۍ رادیو ته ویلي چې وسلوال مخالفین د قاچاق له درکه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درېونه مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړي دي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت درقت ولسوالي د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د طالبانو لاسته پرېوتې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د حملو په تور د نیول شویو مشکوکو حمله کوونکو شمېر اتو ته ورسید. د فرانسې حکومت د نوي سوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون لږ تر لږه 100,000 پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره سره د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوي د قربانیانو شمیر 2,68,000 کسانو ته ورسېد. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 کال په پرتله کم شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅه کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پر هم پر واشنگټن چوي. دا پالیسي چې په څلوېښت مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅه کوي. روسیې په دې اړه د بیلګې په ډول د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکویچ له واکه لرې کېدو ته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدان وو. د امریکا متحدو ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکویچ د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوو.
لاس بجې او شپږ دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم واورئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. او رچې د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند په اړه وایي
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لاله په سولې ډول حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر بیا وایي چې په دې سلور اړخیزه ناسته کې به د سولې نوښت د افغانستان په اختیار کې وي او پاکستان د اسانتیاو درامسته کول رول لوبوي. په دې اړه هڅه کوي چې له یو سیاسي کتونکو سره خبرې هم وکړو. نور مسایل هم لرو. د خبرونې دویمه نیمایي ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړي شوی چې دا اونۍ د خوست ځوانانو او فعالانو پکې برخه اخیسته ده. هیله در سره پاتې شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دا لیدنه به د روان میلادي میاشتې په 10مه یا 11مه د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غنی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11مه سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو لاره حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لاله په سولې ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې تر ډیره حد د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیز غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو آبادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسی یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسی مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سول د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی، اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی. په شمله ته وګوري چې د افغانستان حکومت مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي، تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو سو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیره استفاده کړي ده. په تیر سرلس کالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وي چې طالبان هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي او وروسته به بیا ورته غونډه په کابل کې لري. خو تېره ورځ ولسمشر غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي او دغه راز د چین او افغانستان ځانګړي استازي د چین او امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دې غونډه کې ټاکل شوی چې برخه واخلي. بل ورته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلا شوي چې لومړی به د سولې د روسي له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همدارز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنوري په یولسمه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه شي. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه دا راپور رالیږلی دی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په نهمه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لټ کې ګټوره باله او تمه یې خدا چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. مونږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به مونږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې مونږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چېرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسې کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همداراز ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټورو بالاوې وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلوه رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمیابي ضروري وبلله او ویې
ویل
په تېرو 1500 کالو کې چې د بېلابېلو هیوادونو پوځونو په افغانستان کې سندې ترلاسه کړي نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تېزۍ پراخېږي. نو که چېرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیابې شي نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کېدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وبالله او ویې ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همدارس سینټ ته ویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همدارس جګپور پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو پر غولو سلا شوې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلا شوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. دا چې دا غونډه به څومره ګټوره وي او د افغانستان لپاره به څه نتایج ولري د نورو جزئیاتو لپاره د سیاسي چارو کتونکی محب الله شریف را سره د ټلیفون په کرښه دی. شریف صاحب، خبرونه ته ښه راغلئ. که زما غږ اورئ مهرباني وکړئ ووایئ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه چې د جنوري په 11مه جوړیږي افغانستان لپاره به څومره ملموسې او د پام وړ نتیجې ولري؟
د هر سنه مخکې باید د درسې خبرو یا د جوړجاړي او یا د سولې په ارتباط باندې د ناستو تیر ته لاړ شو. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې رښتینی پلان وجود ونه لري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونه غواړي دا به ډېره سخته وي. لاکن دلته یو توپیر شته دی چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته. او یوه نوې خبره چې دې ځل پاکستان کوي هغه دا ده چې دوی به ابتکار د سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري او دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي. که چېرته دغسې یوه رښتینې اراده وجود ولري، نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزي اداره په کابل کې هم دغسې ناستې ته ښه پلان ولري او د پلان نه دوی کاري نتیجو ته په انتظار وي، زه فکر کوم چې دې دلته یو څه هیلې را ژوندۍ شوي دي او دا د سیمې نه قراري او سیمه ته د قرار او د استقرار د ضرورت سړي هم فکر کوم دا مسله ګڼندې کړي او ښایي داسې پایلې ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پاموالي وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
بله ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغسې یوه همکارۍ او په دغسې یوه همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامي چارو باندې ولاړه وي صادقه او رښتینې نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې دلته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د ناکارۍ بالاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه واوسي او بالاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لیکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې هغه چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري او دا یوه رښتینې غوښتنه ده که یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پروزکیږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړې ګرمېږي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکي رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له دغه څارونکو رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغه څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلک ژمنې واخلي او که چیرته په راتلونکي کې پاکستان له خپلو ژمنو پشا کیږي نو افغان حکومت بل اخره پاکستان، امریکا او چین ته ووایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي؟ افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان راځي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمښت وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخست دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې ځل ته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه ګامونه دوی اخلي دا ډیر په زړه پورې دي او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجلب کړي او هغوی په ترانونه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده لیکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ تاسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده
بله شریف صاحب که څه هم دغه چوکاټ داسې هیله شته چې نتیجه به ورکړي ځکه چې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ موضوع و اوس پکې چین او امریکا هم راګډ شوي دي اما یو د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې په ملي شورا کې هم څو ځله راپورته شوه چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي او د افغان حکومت څخه د سولې ادرس ورک دی پخوا طالبان یوه ډله وه یو مشر و اوس دوی په افغانستان کې دوه مشران لري آیا هیله شته چې دغه دواړه ډلې به سوله وکړي او که بیا هم یوه ډله سوله کوي او یوه ډله به بیا هم وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي
زه فکر کوم که د ټوټه کېدلو او د ویشل کېدلو موضوع ته لاړ شو نو ګورې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ارتباط په خپله پالیسۍ کې ویشلې ده په افغانستان او د افغانستان په حکومت کې هم سیاسي نظرونه ټول یو شی نه دي همدا ډول طالبان چې مقابل لوری دي حتی په پاکستاني لوري کې هم د نظر توحید یا د نظر یووالی نشته هغه هم ځینې داسې نظریات شته چې باید د دغې همکاري فرصت نه ښه کار واخیستل شي بل داسې لوری شته استخباراتي چې هغوی وایي چې نه د خپل تریک او چل نه باید بیا هم کار واخیستل شي دغه ویشل کېدل بالاخره د اصلي پایلې چې موږ تاسو باید سولې ته ورسوي د دې معنی نه شي کېدلی زه منم چې دا به یو خنډ وي لیکن که رښتینې همغږي وجود ولري د ولسونو رښتینې غوښتنه وي سوله یا زه فکر کوم د ولسونو په مخ کې د داسې خنډونو پاته کېدل یا هغوی د سولې نه منع کول ښایي شونې نه وي لیکن موږ ته دا په کار ده چې د هر په ارتباط باندې صحیح کاري پایلو ته بالاخره ورسیږو ولس ته هغه څه چې ژمنه یې کوو په هغې کې رښتینې وو زه مقابل لوري ته داسې لوبه وکړو چې خپل ولس او خپل لوري ته مسوده کړي
بلې او وروستۍ پوښتنه ښاغلی شریف تر اوسه نه دي ویل شوي چې د پاکستان په څلور اړخیزه غونډه وروسته چې په کابل کې کومه لړۍ جوړیږي تر اوسه پاکستان طالبانو په دغه غونډه کې خپل حضور نه دی تایید کړی څومره ګټور دی د طالبانو حضور په دغه غونډه کې چیرې طالبان حضور نه لري په دې غونډه کې چې د سولې او اړخ او مهم اړخ طالبان دي دغه غونډه به فکر نه کوي چې نتیجه ونه لري
په دې غونډه کې او یا دې ته ورته په نورو غونډو کې که په اسلام آباد کې کېږي د اسلام آباد نه بیرون کېږي په کابل کې کېږي د طالبانو پاکستانیانو افغانانو امریکایانو چینایانو وجود حتمي دی په تېره هم د طالبانو او د کابل د حکومت ځکه دا هغه دوه اړخونه دي چې سوله کوي نور ورته یا تسهیلوونکي او یا د شرایطو برابرونکي او یا یې ناظرینه ملاتړ کوونکي دغه مسله ډېره حساسه ده هېڅ داسې قدم او داسې کړنې باید ترسره نه شي د هېڅ لوري لخوا چې د بل لوري لپاره بالاخره د دې زمینه برابره کړي چې دغې ناستې ته رانه شي او یا دغې ناستې په پایلو باندې بدې اغېزې وکړي بېله شکه که چېرته طالبان رانه شي او هغوی د سولې په خبرو کې شرکت ونه کړي دا معنا لري چې یو اړخ چې ناراضي دی او سوله د هغه سره ترسره کېږي هغه پکې نه شته دی نو دلته سوله بیا څه معنا لري او یا به ولس د هغې نه څنګه د دې تمه وکړي چې دوی به د استقرار او د عربۍ لوري ته ځي
ډیره ډیره مننه کور آباد د سیاسي چارو کتونکی محبوب الله شریف و چې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د جوړیدونکو څلور اړخیز غونډې د ګټو په اړه خپل نظر سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د غوراوي کمیټه وایي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره په ټکر کې ده او دوی ته د منلو وړ نه ده په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند چمتو کړي راپور ته
د غوراوی کمیټه وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به 21 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به معرفي کړي دغه څرګندونې د غوراوی کمیټې مشر دین محمد ګران د پنجشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړي د غوراوی د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویشت تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځلس تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسما جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس صاحب به له یویشتو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سموده وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل:
تشکیل، صلاحیت او وظائف او قانون په څوارلسم ماده کې په دویمه فقره کې داسې وایي چې کچېرې کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل: هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدېږي، خپل اسناد د جدي تر څلورویشتمې نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سلطان محمد سرور د څو لویدیځ ورځپاڼو پاڼې لوستي او غټه کې راوړي.
د ټاپي پایپ لاین او په افغانستان کې د سولې لور ته لارې د نیویارکر د ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. ټاپي پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د رسولو د عظیمې پروژې نوم دی. ورځپاڼې د خپل عنوان لاندې یو عکس هم خپور کړی چې په هغه کې جمهور رئیس اشرف غنی لیدل کیږي چې اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته لاس ورکړی دی. نیویارکر وړاندې لیکي: کله چې د افغانستان جمهور رئیس د دسمبر په لسمه له اسلام آباد خپل هیواد ته ستون سو، نو د طالبانو په یو برید او د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل په استعفا یې هرکلی وسو. د کندهار په هوایي ډګر برید شاوخوا 50 کسه ووژل. ورځپاڼه زیاتوي چې رحمت الله نبیل یو ورځ مخکې په فیسبوک کې د خپل استعفا دلایل څرګند کړي وو او ویلي وو چې له ځینو پالیسیو سره موافق نه دی. نیویارکر لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د پروسې په کلنی کانفرنس کې چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو سیمه ایز مناسبت دی برخه واخیسته. د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو په فعالیت سترګې پټوي، خو د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې او د افغانستان دښمنان یې د پاکستان دښمنان وګڼل. خو په عین وخت کې رحمت الله نبیل په فیسبوک کې ولیکل چې همدغه طالبان د موږ د هیوادوالو زرګونه لیتره وینه تویوي. ورځپاڼه لیکي چې څلور ورځې وروسته کله چې جمهور رئیس اشرف غنی په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې له پرانیستو وروسته خپل هیواد ته ستون شو، بل ډول هرکلی وشو. ځوانانو سره یې پارک ولیدل او د افغانستان څو ولایتونو د ټاپي د هرکلی لپاره غونډې جوړې کړې. نیویارکر لیکي دغه پروژه چې د هند او پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کوي او هر کال به افغانستان ورڅخه 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، ټاکل شوی چې په 2019 کال کې بشپړ شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د یو پایپ لاین جوړول او اسلام پالو یاغیانو سره سوله کول کیدای شي دوه مختلفې پروژې وګڼل شي، خو دا کوم تصادف نه دی چې اشرف غنی، نواز شریف او د سیمې نور مشران د دواړو دغو پروژو لپاره د آسیا جنوب څخه مرکزی آسیا ته تګ راتګ کوي. په داسې حال کې چې نیویارکر ورځپاڼې د ټاپي د پروژې او په سیمه باندې د اغیزو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د 2015 کال پیښې او واقعات د جمهور رئیس اشرف غنی لپاره ډیر ناوړه وو. ګارډین زیاتوي په داسې حال کې چې طالب یاغیان خپل منځي اختلافاتو سره مخامخ دي، د افغانستان په حکومت کې هم دغه ډول داخلي اختلافات شته او جمهور رئیس اشرف غنی ډیر کم هغه څه ترسره کړي چې د پرمختګ په هکله د ده له علمي تخصص او د پام وړ نظریاتو څخه ښکاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ انټرنیټ پاڼې ته ولاړ شئ. هلته تاسو وخت په وخت نوي خبرونه او راپورونه اورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. که چیرې فیسبوک لرئ نو د فیسبوک پاڼه هم لرو. د فیسبوک د پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadir. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. هلته هم تاسو د خبرونو او راپورونو تر څنګ ښایسته ویډیوګانې هم ترلاسه کولی شئ. اوس 10:30 شوې. لنډ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي ساري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پیل ته فرصت وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه 10 ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټرو څخه ښکته کړل شوي وو. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 5000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وشل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره پر امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
لاس بجې او 2:30 شوې. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم د ځوان فکر 19 پرګرام خبريږي چې کوربای په خوست کې زموږ خبريال نجیب الله الوخیل دی.
د ځوان فکر خبرونه درنو او عزت منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو. موږ د دې ونې خبرونه د ځوانانو لپاره د نوي جوړیدونکو 15 کلنې ملي ستراتیژۍ د اړتیا، اهمیت او دا چې په دې هیواد کې د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو شرایط څومره مساعد او برابر دي بحث ته ځانګړې کړې ده. زموږ اوسنۍ بحث که څه هم په خوست کې ترسره شوی خو د هیواد په کچه د ځوانانو مسایل پکې مطرح شوي دي. زه نجیب الله خیر یم او د بحث ګډونوال مو دي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارومین ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو او مدني ټولنو په برخو کې د افغان ولسمشر دوه سلاکاران شمیم خان کټوازی او عادل بهرام، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مشر ډاکټر نور محمد مراد. په پیل کې مول خاغری ډاکټر کمال سادات وپوښتل چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو اړتیا څه وه او ارزښت یې په څه کې دی؟
هر اداره پالیسي لري، ستراتیژي لري. په تیرو 14 کلونو کې د امنیت ستراتیژي نه لرله. کله چې موږ دغه ادارې ته راغلو ومو پتیاله چې موږ باید ستراتیژي ولرو تر څو د خپل ستراتیژۍ مطابق موږ ځوانانو ته خدمات وړاندې کړي. اوس موږ 15 کلنه ستراتیژۍ باندې کار کوو. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ولاړو، د هغوی نظریات مو راواخیستل تر څو د دوی نظریات مونږ د دوی له غوښتنو سره سم په دې ستراتیژۍ کې داخل کړو. دا ستراتیژي 15 برخې لري. لومړی د تعلیم برخه ده، د سپورتس برخه ده، د روغتیا برخه ده، د کار موندنې برخه ده، د ځوانانو په حکومت کې ونډه اخیستنه دا برخه ده. په دې باندې بیلابیلو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو نظرونه راکړل. ډېر کوي نظرونه وو. دا به مونږ په دې ستراتیژۍ کې ځای وو او امید لرم چې د دغه ستراتیژۍ مطابق مونږ راتلونکي 15 کاله د ځوانانو دپاره ډېر څه کړي وي.
راځم محترم نور محمد مراد ته. ښاغلی مراد، کله تاسو لږه تخنیکي پوښتنه ولرم، د ستراتیژۍ موخې، هدفونه او په محتوا باندې کتنه واچوئ.
جناب الخوي صاحب، څنګه سمون صاحب اشاره ورته وکړه، د هر ارګان لپاره، د هر کاغه دولتي او که غیر دولتي وي، ستراتیژي یو د ملا تیر جوړوي، هغه تګلاره ورکوي. هغه البته د هغو سترګې دي، یو بخش سترګې دي په عامیانه ژبه که ووایو. نو بدبختانه من د ځوانانو په برخه کې سیاغه د موږ د هواد یو غټ کشر تشکیلی دغه یو تګلاره نه درلودله. دا تګلاره د دې باعث ګرځي چې هغه مربوطه ارګان ته څنګه مالی او مانوي همکاري را جلب کړی شو. نو انشاءالله د دې په ترتیب کې به د دې په اخر کې به چې کله دا تکمیل شي، انشاءالله موینیت به وشو کولای چې د مختلفو بین المللي او ارګانونو کومکونه ترلاسه کړي، او د دې تر څنګ هغه اهداف چې افغانستان په لویه کې حکومت او بیا بالخصوص د دې موینیت ورته لري، او بیا د ملګرو ملتونو چې UNFPA دفتر د هغو مسؤلیت لري په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې موږ کوم عمومي اهداف لرو تر دا ترلاسه کړی شو، او ځوانان هغه فعال ونډه چې په نور نړۍ کې درلودلې ده هغه په فعاله توګه ادا کړي افغانستان کې هم.
راځم د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ښاغلي شمیم خان کټوازی ته. ښاغلی کټوازی، معلومه خبره ده چې د ستراتیژۍ د طرحې تر څنګ د هغې د پلي کولو اړخ هم ډېر باارزښته ده. تاسو د حکومت اوسنۍ ستونزو ته او په اقتصادي لحاظ باندې د حکومت تش لاسي دې ته په کتو څومره ډاډه یې چې دا جوړه شوې ستراتیژي چې وروسته به جوړه شي دا به عملي جنبه ولري؟
مننه. ولشمشر، ار پروگرام، ار یو برنامه یو د منظم پروگرام لمخې عملی کوي، او ټول وزیرانو ته او اړوند ارګانونو ته د دولت ټولو ته همدا توصیه ده چې تاسو باید پالیسي ولرئ او ستراتیژي ولرئ او د هغوی په رڼا کې په مخ باندې لاړ شئ. نو زه تر ډېره حده مطمئن یم چې هغه وزیران یې هم دې ته ژمن کړي دي او ټول دولتي ارګانونه دې ته ژمن کړي دي تر څو منظمه پالیسي او ستراتیژي ولري، او هغه د وزیرانو له شورا له خوا پاسیږي، او د هغې بودیجه چې موږ یې لرو هغه بودیجه د ستراتیژي سره سر ورکول کېږي او پروګرام منظم جوړیږي. نو هغه به اطمان همې عملي کېږي انشاءالله، ځکه د وزیرانو شورا پاسیږي او هغه ته بودیجه موجوده وي. نو د موجودې بودیجې په نظر کې نیولو سره پروګرام جوړیږي او مخته روانېږي. البته ستراتیژي به جوړوي په هغو برخو کې به کار وته اطمان انشاءالله.
وزیر صاحب، مخکې هم د ځوانانو ستونزې تقریبا یو شان دي په افغانستان کې، او اړتیاوې ضرورتونه تر یوې اندازې پر معلوم دي. په وروستي یو کال کې کله چې د سیاسي قدرت انتقال صورت نیولی، دلته د نورو ستونزو تر څنګ چې پیدا شوي دي، خپله دا د بیکارۍ ستونزه چې هغه زیات مرتبطه د ځوانانو پورې، ځکه زیات کار خو ځوانان کوي، دا مشکل زیات شوي دي. څه فکر کوئ، یوازې دا د ستراتیژۍ کمښت و که نور کموالی هم په دا نظام کې شته چې دا بیکاري پکې زیاته شوې ده؟
له بده مرغه به وایو چې د امنیتي ستونزو زیاتېدل لامل و، او خارجي ځواکونه چې دلی و ډېر زیات اندازه یو لک شل زره خارجي ځواکونه تقریبا د هغوی تر 3 لکه پورې قراردادیان و، هغوی ټول په یو کال کې تقریبا ووتل. د دې حکومت په راتګ سره موږ هغه تش دیوال ته ولاړ و، نور بودیجه نه وه دولت سره چې کارونه په هغه اندازه په مخ باندې بولي وای. نو او بل مشکل دا و چې په زیربنا پروژو باندې په تیرو 10 کلو کې کارونه نه وسوي، نو خپله افغانستان څه نه لرلو چې ځوانان یې جذب کړي وای. د دې لپاره ولسمشر په مختلفو پروګرامونو باندې کار وکولو، خارج ته د ځوانانو لګلې په قانوني شکل چې اوس موږ ځینې ځوانان په کاچاکي شکلو باندې تلو، یا د موږ ګاونډي هیواد ایران، پاکستان او دغه ته چې هغه په لارو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدل بندېدل، او یا یورپ ته تلو چې په سمندرونو کې بغیر کېدل، د هغوی دپاره یې خارج کې د سعودي عرب، سعودي عرب، متحده امارات او قطر سره خبرې کړي دي چې تر 2 لکه پورې نفر هلته ځي. 25,000 نفر به یې ډېر زر اول جوپه به یې شروع شي، چې د ځوانانو مینیت رول پکې ډیر مهم دا وغوی ورته د ټریننګ لپاره کارمو اجتماعي وزارت سره په ګډه ان شاء الله پروګرامونه جوړوي چې هغوی ته نیمه مسلکي لیبر لغوی نه جوړ کړي چې مسلکي نجار او مسلکي ورینکار په هره برخه کې یو دوه میاستنۍ درې میاستنۍ کورس ورته ورکوي او هغوی رواني زدا یوه برخه وه په دومه برخه د نړیوالو کومکونه بیرته اعتبار راجلب سوی دی ان شاء الله نړیوال بیرته غټې پروژې چې فراس کې امریکا دی هغه بیرته شروع کیږي غټې غټې پروژې او په عین حال کې رئیس جمهور په یو بل پروګرام باندې لګیا ده چې غواړي خپل باندې موږ خپل لاسته راوړنه ولرو چې هغه نور د خیرات له پیسو نه بس دیارلس کاره مو هغه کارونه کړي دي نور په داسې کار باندې فکر وکړو چې زیربنا یا خپل عیدات ولرو چې ښه بیلګه د ټاپي پروژه ده چې یوه غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان یعنې تاریخ کې نه ده سوې او کاسا زر په نامه بله پروژه ده د روسیې سره د یو پایپ لاین باندې خبره روانه ده چې روسیه غواړي عین د ټاپیم یوه اندازه غټ پروژه ده چې هغه هم پلي کړي له دغه لارې دا روان شي په عین حال کې د بندونو پروژې چې هغه هم زیربنا پروژې دي موږ په تیرو دیارلسو کلو کې په درو څلورو بندونو کار سوی دی ولې موږ په راتلونکي کال کې په اوولسو بندونو باندې کار شروع کوو چې یو خو به په اوولسو بندونو او په کوم بندونه چې اوس فعاله دي هغه برق هغه هم دومره کپاسټي زیاتېږي چې دوه چنده برق به موږ تولید کړای شو په راتلونکي کال کې خو د هغه تر څنګ په اوولسو بندونو کار شروع کیږي چې دا هره برخه کې ځوانان په کار لګیږي او یو بل غټ پروګرام او یاد دي لګیا ده چې کار ملي پروګرام داسې مختلف وزارتونه انکشاف دیات وزارت یې پوره کې ده هغه به د کار ملي پروګرام لاله تقریبا تر په دوه کلو کې تر نه سو وزره پورې ځوانان په کار باندې ولګوي یعنی دولت کل کې خو حکومت به دې باندې کار کوي چې تر اتلونکو دوه کلو پورې موږ تقریبا وکولای شو چې شپېته فیصد ځوانان چې موږ بیکاره دي هغه په کار باندې ولګوي
راځم د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام ته آغلی بهرام د افغانستان کلتوري او سنتي محدودیتونو ته پکتو تاسو د ځوانانو لپاره په ستراتیژي کې هغه برخه چې د نجونو او پیغلو ده د هغو ونډې ته څومره خوشبینه یاست
که د تاریخ وودو ته نظر واچو رښتیا موږ د ډېرو ناخوالو سره هم سر و او په ډېرو ناخوالو باندې تیر شوي یو او اوس هم د مشکلاتو نه خالي نه یو اوس هم هغه مشکلاتو سم سر کار شته دی اما زه کوم از چې زه راغلم خوست کې مې دا څه چې ده ما خپل ارزیابي په خوست کې او د خوست خلکو نه مې ولیدل زه ډېره دوته خوشبینه یم اوس چې حتما به دا ستراتیژي د نجونو په برخه کې په ډېر ښه شکل عملي کیږي او ډېر په ښه شکل پلي کیږي ځکه چې نن ورځ ورونی ورځ سره موږ نشو مقایسه کولای پرون رښتیا موږ د ناخوالو سره فرهنګي مشکلات سره ډیر مخامخ اوس هم هرچند چې موږ به هغه فرهنګي یا هغه مشکلات ولیرو اما موږ وینو چې خلک اوس دوه حاضر دي چې هغه باید د لونې تحصیل وکړي د لونې باید مکتب ته ولاړ شي د لونې باید پانتونو ته ولاړ شي او بل اخر دی باید په کار په دفترو کې کار وکړي یعنی د زه د یو مور په صفات او د یو ښځې په صفات باندې زه دوه ستراتیژي ته ډېره خوشبینه یم د ښځې په صفات
بیا هم راځم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو په چارو کې مین ډاکټر صاحب کمال سادات ده ښاغلی کمال سادات تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو ته سفرونه درلودل ولایتونو ته ورغلی او د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ په ارتباط هم د دوی نظرونه راواخیستل اصلا څنګه مې احساس کړه د افغانستان د ځوانانو ستونزې څومره سره ورته والی لري
اصلا کې خو د افغانستان اکثره ځوانان چې د یو شانتي ستونزې لري خاصتا د بیکارۍ په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا په نور اړخونو کې خو دلته یو څه توپیر شته دی په ځینو ځوانانو کې سیمو کې کچېری ځوانان بیکاره دي خو هلته بیا د نورو خلکو د بیکارۍ سره فرق لري مثال په هرات ولایت کې یا په نورو بدخشان ولایت کې یا بامیانو ولایت کې هلته د ځوانانو ستونزې ځوانان چې موږ یادوو میرمنې نارینه ټول پکې راځي فرق یې په دې کې دی لکه په خوست کې په پکتیا کې په کنړ کې په دې ولایتونو کې فرق په دې دی چې هلته ځینې ځوانان ستونزې نه لري ځکه چې هغې سیمو کې میرمن پیغلو ته هم خلک اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي هلته کاروبار وکړي همداشان ځوانان سبزي خرڅوي ځوانان په نورو اړخونو کې مصروف دي خو په دې ولایتونو کې لکه خوست پکتیا پکتیکا یا کنړ په دې ولایتونو کې اکثره خلک چې دی هغه خپلو ځوانو لوڼو ته میرمنو ته اجازه نه ورکوي ځینې کلتورونه دي ناوړه کلتورونه دي چې هغه مکتب ته ولاړ شي مدرسې ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي یا د جامعې ماحول داسې دی عموما کې چې کومه ستونزه دی موږ په دې اړه ډېر جدي قوي پروګرام پیل کړی دی زه امید لرم چې موږ به په دې کې تر یوه بریده پورې بریالي وو ځوانانو ته ښه پیغام ورکوو ځوانانو ته وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم الکاسب حبیب الله کسبګر چې دی دوست د خدای دی کسب زده کوي یوازې دنده په حکومتي ادارو کې نه ده دنده تاسو ستاسو په خپل کور کې دنده ده خورکۍ ته وایو چې ستا په خپل کور کې په لاس کې دي دنده ده پخوا ګوره دغه غاړې کندرۍ غاړې کندرۍ خوړې خولۍ او د لستونی به په مریو جوړېدل په زرتارو به جوړېدل د به ښه مارکېټ لرلو موږ دوی ته وایو چې خورکۍ ته په کور کې ناسته یې دې نه خپل هغه پخواني کار نه کار واخله یا د زوغانو وریښمو چینجي به چې خلکو په کورونو کې ساتل موږ بله ورځ چین ته تللي وو د ملګري شهیدان دي هلته د وریښمنو چینجیو نه اوس په فابریکو کې ساتي غټې غټې کمپنۍ دي خو دا وړې کمپنۍ مخکې زموږ په کورونو کې وې همدوی ته وایو چې اوس هغه پخوانۍ میرمنې څومره تکړه میرمنې وې دا وړې کمپنۍ په کورونو کې وې راشئ او د وریښمو کار شروع کړئ هغې کې پیسې دي هغې کې عزت دی هغې کې وظیفه ده هغې کې دنده ده نو خلکو ته اما پوهاوی ورکوو چې خلکو یوازې دنده کار په حکومت په مؤسسه کې نه بلکې ستا په کور ستا په نغري ستا په لاس کې دنده وظیفه ده خو که تاسو له زړه له کومې وغواړئ چې د خپل ژوند جوړ کا
زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب کمال سادات د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مسؤول ښاغلی نور محمد مراد بیا هم راځم تاسو ته ښاغلی مراد سره له دې چې وزیر صاحبان زیات خوشبینه دي خو هغه څه چې دا نږدې یوه نیمه لسیزه په افغانستان کې وو داسې معلومیږي چې د افغانستان اکثره هر بخش ده زیات د نړیوالې ټولنې په اقتصادي مسایلو باندې بنا دی څه فکر کوئ دې ستراتیژۍ د عملي تحقق لپاره به نړیوال ډونران مرستې ته حاضر شي
جناب الخیل صاحب مخکې د سی اما تاسو د لومړي سوالم یو جز پرې خو فکر کوم اصلا دا ستراتیژي باید د خلک همیشه ستراتیژي او پالیسی اوري بیا ما خلک به فکر کوي زدا یو بل کاغذ مونږ تر را بار کو ستراتیژي او پالیسی ډیر بنیادی شیان دي یو اداري کې بل خصوص ک پالیسی مونږ تعریف کو پالیسی عموما یو د سند دی سی هغه اورګان ته یا دولت ته یا یو دفتر ته دا ور پګوته کې کوم کارونه باید کوم اولیتونه هغه لري او ستراتیژي بیا دغه تطبیقي طرحه ده که دا لیکل کېږي چې فرض مثلا دا کارونه څنګه وشي لکه مخکې چې ورته جناب وزیر صاحب او معین صاحب اشاره وکړه چې موږ د کارموندنه یو مشکل ده دا یو غټه ستونزه ده اولیت ته خو څنګه باید کارموندنې مشکل رفع کړو یا حل کړو دغه د ستراتیژي ده تر ډېره بریده دا رښتیا ده چې همیشه افغانستان په د نورو په همکاریو ته یا د نورو همکاریو ته ضرورت درلود چې هغه ورسره مرسته وکړي خو انشاءالله په دې ستراتیژي کې یو شی سي خاص پام ورته سوی ده هغه دوامداره حل لاری دی بعضی مشکلات و فرض مثلا څنګه باید موږ لکه مخکې سی اوس مین سی ورته اشاره وکړه څنګه دی کورس په داخل کې دا وړې فابریکې سی دی دغه ته څنګه وده ورکو یوازې په دولتي په وظایف باندې ډیر پیغه باندې ټوله ستراتیژي نه راچرخي او د دې ترڅنګ نور په داخل کې کوم د موږ پنګوال سی دی داخلي پنګوال سی دی د افغانستان هغه څنګه دی ته تشویق کړی سی هغه زمینی د کار مسایدې کړی ځوانانو ته نو دغه سی ورته شیان ته اشاره شوې ده ترسو په دې باندې خودکفایي افغانستان یو شی بل څه ډیر دی مشکل د افغانستان کې موږ همیشه داسې طرحې جوړې کوو هغه بیا بدبختانه د الماریو زینت سي د دې لپاره هم یو ډیر ښه پلان په نظر کې لرو یا معینیت په نظر کې لري البته یونیف پی سره همکاري کوي هغه داسې د ځوانانو پارلمان دسې هغه به د دې
طرح نه دوامدار نظارت کوي تر څو دغه تطبیقي طرح سی وړاندې کیږي دولت ته سی هغه مختلفو سکتورونو په دې باندې کار کوي که هغه د سیتامې وزارت ته کړي کارمندنی وزارت ته او یا نور مربوطه وزارتونه دي دې نه به د وزارت په سطح او یا د دولت په سطح دې نه پرته د خپل ولس سی هغه ځوانان دی او دغه نمائندگان د مختلفو ولایتو سره دي هغه به دې نظارت کوي او موږ سیکل استراتیجی یو بل اباد ده د بده داوسه یعنی واځي ټول مسولیتونه دولت ته نه دی ورکل شوی ځوانان هم باید ځینی مسولیتونه واخلي سی هغه څنګه ونده اخیستلی سی دی بیا رغونه کې د هوا د او یا بل خصوص دی په استراتیجی په جوړونه کې نو ان شاء الله په دې امید سی دا بل نورو استراتیجیان نه یی د نورو تطبیقي طرحونه په خاص تفاوت سره وي او په دې هله سی دولت چې فعلی کومه سیاسي اراده پیدا شوی د لا زیاته کوي سی او د دې په امکاناتو کې به ان شاء الله چون سی کوي سند جوړ سی د خلکو د ولس په ژبه جوړ شوی وي هغه ته بیا ډونر پیدا کول هم اسانه دي د لپاره موږ په یو طرح باندې تار کار کړی ده مونږ صدر شاهد ده یو مجلس سی د ملل متحد ارګانونو جوړ کو دي یونیف پی په دفتر کې سی د ملل متحد ټول هغه ارګانونو سی ځوانانو په بخش کې کار کوي هغه دعوت شوی وو تر څو دوی ته هم ستراتیژي معرفي کو هم د دوی نه دا تعهد واخلو سی دی کې همکاري وکړي تخنیکی او مادي همکاري او ان شاء الله دوم قدم بم داوي سی یو له سفارتو څخه حالت مجالس جوړ کو سی مونږ سبې سربراهي کوي تر څو ټول پنګوال ک سفارتونه دی او ځین نور پنګوال دي سیاغه خارجي دي هغه بر غونډ کړو او د ستراتیژي په معرفي ترڅنګ به ان شاء الله د دوی نه د تعهد اخلو او مونږ سی ابتدایي د دوی سره کومې ناستې درلودلې دي دوی هم دغه سند ته ناستې تر څو د ځوانانو په برخه کار وکړي ان شاء الله تطبیق کې روښانه ښکاري
ډیر زیات مننه کوم ښاغلی مراد له هر اړخیزو څرګندونو څخه بیا هم راځم سلاکار وزیر صاحب شبیم خان کټوازی ته ښاغلی کټوازی تاسو به نن د خوست د ځوانانو نظرونه اورېدلي دي په هغه کې د نورو مسایلو تر څنګ چې هلته د ستراتیژۍ په ارتباط باندې وړاندې کړل یو دا مو چې اصلا د ځوانانو مدیریتي چارو ته حتی لږ تر لږه ماموریت هم نه جذب کیږي یعنی یو ځوان که ګوندي شناختونه لري تنظیمي شناختونه لري یا هغه موږ په اصطلاح کې په عامه اصطلاح کې ورته واسطه وایي چې یو څوک پېژندګلوي نه وي هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي څنګه ده د حکومت بالاخره سره ده چې د یو کال کې هم هغه په اصطلاح د خلکو څومره توقع و هیله چې په دې ارتباط باندې وه هغه هم په هغه شکل باندې نه ده ترسره شوې نو د حکومت اراده څه ده عزم یې څنګه ده چې ځوانانو ته به دا زمینه مساعدوي یعنې دوی وړتیاو ته په کتو
دو برخه لري یو برخه کې دا چې ځوانانو ته کار نه د ورکړ سوې فکر کوم په تیرو دیاله سو کلو کې به دا کال تر ټولو غوره کالي چې ولسمشر قدرت رسیدلې ده تقریبا تر 100% پورې نوې مقررانې کړې دي غي ځوانان دي دیوالیانو په ساته دي وزارت په توپ ساته دي سفارتو په ساته باندې د ریاستو په ساته او په کته مقرري وکړو تر
50% په دقیقا زه تاسو ته وایم همدغه تاسو چې ادعا لري چې ځوانان موږ جذب کړی دي مدیریتي برخو ته تر ولایت پورې دا مو چې په یو شکل باندې دا مناسبات په حاکم دي یا ګوندی مناسبات یا سازمانی مناسبات یا بل شی مناسبات دي دا چې د ځوانان د وړتیاو په اساس باندې په یو ملي روحیه باندې دا کار نه دی شوی
ځینې بستونه مثلا ولایتونه و یا په لوړ کې بستونه سي دي شاید هغه کار سوی کې زه په کول کې دی په حکومت کې مشکلات نه ردوم زه چون خپل یو ځوان ما غسی مشکلات به وي ولې کبي هم فکر او توقعي کا غسمتي یا کورنۍ په حساب څوک مکرر سوی مالبته هغه بل وړ زده کړی لري او یا اته د ماستری تر کچې پر زده کړی بل لري داسې څوک مکرر سوی بیا به مغه دي تخصص سره په نظر کې نیول سوی سره د کورنۍ یا ګوندی هم په نظر کې نیول سوی ولی په ټیټو بستونو کې موږ اکثره د سی بی آر او د اصلاحات ادارې او دغه لارو کېږي البته په هغه کې په تیر کې پر فساد اوس تر یوه د مخه موږ نیولې ده او دا ادام نه کوي چې مطلق مو د فساد مخه نیولې ده خو دغه ترجمان یو چې د فساد مخه بنیسو او اساس سیستم رامنځته کوي چې په سیستم باندې د فساد مخه ونیسو د افرادو په تبدیلی باندې د پورګانو کې د فساد مخه نیول امکان نه لري ځکه چې هر څوک مراوسی دی هغه بیا غسی سوی د بیا سوي د نو اوس په ولسمشر په دې فکر باندې ده چې دا یو سیستم رامنځته کړي چې سیستم شفافیت راوړي او نو د فساد مخه ونیسي
اغلی عادله بهرام پرزای ده چې زیات د خزو په ارتباط باندې البته تاسو نه زه پوښتنې ولرم، اصلا حکومت څه پروګرامونه لري چې تاسو داسې فکر کوئ همیشه په ارخ کې وینئ، یا داسې خبرې دي چې تر اوسه پورې زموږ خویندې نه دي بې خبرې؟ منتها دا حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري چې خویندو ته په بېلابېلو برخو کې یا د کار زمینه مساعده کړي یا نور د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري.
موږ باید په یو شي باندې سترګې پټې نه کړو چې اوسنی حکومت په ډېر مشکلاتو سره مخ دی. خو واضح خبره ده، مشکل واضح دی چې موږ درې انتقال په مخ کې درلودل، چې اقتصادي انتقال و سیاسي انتقال و او نظامي انتقال. موږ هغه درې پروسې چې په تای کړلې، نو خامخا به مشکلات وي، خامخا به په دو حکومت کې ستونزې وي، او بیا دا ستونزې چې پاتې دي واضح خبره ده چې د تیر حکومت نه موږ ته ډېر د فساد اداري و دا مسایل ډېر پاتې دي، چې په دو کې سخت دو سکې تب تلاش کوي چې د دو ټغر ټول شي او یو شفافیت طرف ته ولاړ شي حکومت. نو راغلنو د ښځو په بخش کې، د ښځو په بخش واقعا ډېرې برنامې دي، او رئیس جمهور دو ته ډېر متحد دی چې په هر شکل کې باید ښځو ته لارې چارې اوارې شي چې څو دی وکړلی شي مکتبو ته ولاړ شي، دی وکړلی شي پوهنتونو ته ولاړ شي، او بالاخره دی په ادارو کې کار وکړلی شي. د ده یو وعده چې د ښځو سره کړې وه، خو موږ بېرته همدو فرهنګي ټولنو تر ګرځو چې دلته هغه دی مشکلات شته دي چې نجونې یو ځای د وړکې سه پوهنتونو ته نه پرېږدي، یا په یوه صنف کې خو طبعاً بېخي نه پرېږدي، اما یو پانتون کې نه پریږدي. رئیس صاحب جمهور د یو واده چې د ښځو سره کړې ده، یو واده یې ده چې حتما به ښځو ته مشخص پانتونونه ایجادي، او هغه به د ښځو د طریقه رهبري کوي چې رئیسان به ښځې وي، استادان به ښځې وي، او بالاخره په هغو کې به ټول شاګردان نوي پیغلې نجونې وي چې هغې خپل عالي تحصیلات پیشتریسي. او بل ډېر اساسي موضوع باندې چې رئیس صاحب جمهور تاکید لري په څلور وثیقو باندې ډېر تاکید لري، چې هغه د میراث وثیقه ده، او د تولد وثیقه ده، یا د زیږیدنې وثیقه ده، د طلاق وثیقه ده، او د مرګ پس د واده وثیقه ده. وبخښئ چې دا څلور وثیقو باندې تاکید لري چې باید ښځه حتما په میراث کې شریکه شي، ځکه چې د موږ په ټولنه کې ښځو ته بیخي حق نه ورکول کېږي، او یا نه غواړم چې هغو ته هغو مسایل ته ډېره ورشم، خو ځینې مشکلات د دې په حق په میراث کې شته دي، او د دې د تولد مثلا راجستر کېږي، د دې نکاح ختم راجستر کېږي، د دې طلاق مثلا راجستر کېږي، واده ورسره کړې ده چې دا مسایل ته پیګیري کې چې څو د تاوتریخوالي نه په کورنیو کې مخنیوی وشي، ځکه چې ډېر غټ تاوتریخوالی چې په کورنیو کې جوړ دی دغه څلور مسالې دي چې په کورنیو کې په شکل د اشکالو د لمنوی لکې، او په کورنیو کې په دوه مسایلو باندې تاوتریخوالی رسي. واضح خبره ده چې که رئیس صاحب متحد نه وای د ښځو حقوقو ته، او یا یې د دې دپاره طرحې په نظر کې نه لرلی، یا یې د دې پیسه کې هغه کارونه په نظر کې نه وای، د ده میرمن به د ښځو په راس کې نه راوتله. اولینه میرمن ده په افغانستان کې چې د رئیس جمهور میرمن، او دا مستقیمه غاړي چې د ښځو سره همدردي ولري، او د ادا حداقل که اجرایی و صلاحیت نه لري، حداقل دا نظر په ښځو باندې وي، او د ښځو نظریات واري، او د ښځو مشکلاتو ته په شکل د اشکالو ځان ورسوي.
زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا هم راځم د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین او ډاکټر صاحب کمال سادات ته. ډاکټر صاحب، تاسو په ځوانانو په اجتماع د خود ځوانانو په اجتماع کې میادونه وکړه، او محترم ډاکټر صاحب مراد هم د دې خبره دا مسله را واخیسته. د ځوانانو د پارلمان مسله څرنګه ده؟
په راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړوو، او په دې پارلمان کې به د افغانستان د ټولو ولایتونو ځوانان دوه نفره هلکان دوه نفره جینکۍ ګډون کوي، عملا به پارلمان ته ځي. پارلمان کې به کینی لکه اوسني وکیلان صاحبان، دوی ته به موږ د حکومت چارواکي راغواړو، دوی به د خپلو ولایتونو ستونزې مشکلات د هغې پرمختګونه وزیرانو صاحبانو سره شریک کوي، ا به بیا خپله شورای وزیرانو کې ان تر جمهور رئیس پورې رسوي.
یعنی دا به یو دایمي ارګان وي؟
بالکل بالکل دغه به هر رباوار سالور میشت نه شپږ میشت نه دوی به په پارلیمان کې کینی د ته به تنخواوي د دې ټول مصارف به وي. مونږ یونیف پی ملګرو ملتونو نه ډیره مننه کوو چې یو بېطرفه ارګان دی هغې دغې ټول مصارف مونږ ته منلی دي. دغه ځوانان څنګه انتخابیږي؟ مونږ له ځوانانو نه غوښتنه کوو، له ورونو غوښتنو نه، چې تاسو په خپل کلي، په خپل ولسوالۍ، په خپل ولایت کې هغه تکړه تکړه ځوانان چې هغه په ریښتونی ډول ستاسو غږ تر مرکزه پورې رسولی شي هغه انتخاب کړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار شمیم خان کټوازی صاحب، د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاحکار آغلی عادل بهرام، او د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مشر محترم نور محمد مراد دا چراغلی حاضر شوی زموږ سره اوږد بحث ولري په بیلابیلو مسایلو باندې څرګندونې ولري. ستاسو له حضور نه او ستاسو له ګډون نه زیاته مننه کوم.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.